السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د لیرې کړی شوي ولسمشر اشرف غني په تړاو تازه څرګندونې کړې.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غني سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یوه نوي حکومت ته د واک د لیږ له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو.
کندوزیان په روغتونونو کې د درملو نشتوالي شکایت کوي. یو شمیر دولتی پانتونونو کې ځینې محصلان وایي لا هم پر مخ د پانتونو دروازې تړل دي. علتونه یې څه دي؟
مالی مصارف برخه ده چې شاید دا یو ستونزه وي. ښایي د استادانو کمبود وي. ځینې داسې ډیپارټمنټونه هم لرو چې هلته یو یا دوه استادان پاتې دي.
په ننګرهار کې د کتابخونو او کتاب چاپخانو صنعت او کاروبار ډیر زیانمن شوی.
عامې مطالعې کتاب که موږ درته ووایو نو د ورځې موږ دوه یا درې دانې خرڅوو نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي.
تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. اسدالله لودین دا خبرونه وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو حکومت وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت کې د ښځو څانګه رامنځته کوي. د افغانستان سوداګر وایي چې لا هم د بانکونو ستونزه په افغانستان کې نه ده هواره. او په څو شیبو کې د انګلستان او سریلانکا ټیمونه د کرکټ لوبه پیلوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په پام کې لري چې خپل اډانه کې د ښځو لپاره یو څانګه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټولنې اصلاح د ښځو له ګډون پرته امکان نه لري.
په یو اداره باندې کار کوو چې هغه به د ښځو لپاره وي، ځکه د ټولنې اصلاح یوازې د سړی اصلاح نه ده، بلکې د زنانو اصلاح او د ښځو اصلاح ډېر د دواړو اړینه ده.
د طالبانو حکومت په کابل کې د ښځو چارو پخوانی وزارت د امر بالمعروف په نوم کړ. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې طالبان په یو ډول غواړي بیرته د تیر په څیر یو حکومت رامنځته کړي چې د ښځو ونډه پکې نه وه. اوس هم چې طالبانو کومه سرپرسته کابینه اعلان کړې، کومه ښځه پکې نه لیدل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه نه ده حل شوې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان سوداګر نشي کولی ډېرې پیسې له بانکونو واخلي، هیواد ته د وارداتو کچه هم ټیټه شوې ده. ښاغلی مومند وایي سوداګر کولی شي په اونۍ کې 20,000 افغانۍ او یا $200 له بانک څخه واخلي، چې له همدې امله نشي کولی له هیواده بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي هم افغانستان ته کم راوارېدېږي. د ښاغلي مومند په خبره د دې ستونزې د هواري په برخه کې د افغانستان بانک خپل ژمنې نه دي عملي کړي. افغانستان بانک له دې وړاندې په دې برخه کې د مرستو او اسانتیاوو ټټر وهلی و. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د څلوېښت تنه زلغوزو ورسېدل د پیکنګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده. وانګ یی نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د زلغوزو دا کارګو د چین پودونګ هوایي ډګر ته ورسېدلې ده. وانګ یی ویلي د دې کار ګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي او عاید یې د افغان بزګرانو جیبونو ته ځي. له تیرو 24 ساعتونو راهیسې په روسیا کې 1,150 کسان په کووېډ-19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا شمېرې د پرون ورځې پرتله یوازې درې کمې دي چې وروستیو کې بې سارې بلل شوې وې. په دغه هیواد کې له کورونا سره د مبارزې مسؤلانو نن ویل له پرون راهیسې څه باندې 24,400 کسان نوي په کورونا اخته شوي دي. دا درېیمه پرله پسې ورځ ده چې روسیا کې په ورځني ډول په کورونا د اخته کېدونکو شمېر له 24,000 اوړي. روسیا کې روغتیايي مسؤلان وایي دا مهال 9,230 کورونایي ناروغان تر درملنې لاندې دي. روسیا 1,640,000,000 وګړي لري چې تر اوسه یې 8.5 میلیونه په کورونا اخته شوي. د رسمي شمیرو له مخې 2,040,000 کسان دغلته په کورونا مړه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه چکی موډله به خوشی کړي چې د نشه یي توکو د قاچاق په جرم په څه باندې 8 کاله بند محکومه شوې وه. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې د تریزا هولسکووا مدافع وکیل نن وویل استیناف محکمې د هغې د براءت حکم صادر کړی دی. 25 کلنه تریزا په 2013 کال کې پاکستان کې ونیول شوه او د 2019 کال په مارچ کې په 8 کاله او 8 میاشتې حبس محکومه شوه. نوموړی هغه مهال د محکمې پر پریکړه غبرګون ښودلی و او ویلي و چې بل چای په بکس کې نشه یي توکي ایښي وو. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې دا تبا به یې په لنډو ورځو کې له زندانه خوشي شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د انګلستان او سریلانکا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه یې استرالیا، بنګلادیش او ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. د دوی لوبه په څو شیبو کې یعنی په شاوخوا 20 دقیقو کې پیلېدونکې ده. د افغانستان ټیم چې پرونې نامیبیا ته ماتې ورکړې او تر هغه مخکې اسکاټلند مات کړی و، د نومبر په 3مه یعنی همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې وه چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټول ګډونه حکومت ته سپاري، خو انتونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو مخکې له افغانستانه ووت. دا امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هیواد د خپلو عسکرو له ویستلو دفاع کوي او زیاتوي هلته خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د اګست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوری نظام سقوط وکړ، خو ښکاري چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړې قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واکه طالبانو ته لګداوه خو له اوسني شکل په یوه بله باڼه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیکت پلان د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم شریک شوی او هغه منلی و. ښاغلی بلینکن له سی بي اس ټلویزیون سره خپله نوې مرکه کې وویل ښاغلی غنی دا ډاډ هم ورکړی و که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګ ورسره جنګیږي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې، پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو. هغه چې ټول ګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ما ته په ټلیفون وویل دی چمتو دی، خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت. له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسې بوختوم.
خو د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واک پرې خودو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چې وړاندې خپور شوی ویلی و، د وینې تویدنې او د ویجاړۍ د مخنیوي په موخه یې ارګ پرېښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشاره وایي هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړي چې په یو لس ورځو کې به دا هر څه پیښ شي. خو انتونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هیواده د امریکایي عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو بلکې په دې هیواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایدن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نسل مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي. هغه څه چې د یې د خپل هیواد په ګټه بولي. خو په افغانستان کې د امریکا اهداف څه وو او آیا ترلاسه شوي؟ شنونکی عبدالباری آرس.
د امریکا عمده اهداف دراتک دا و چې القاعده په افغانستان کې لمنځه یوسي، د مخدراتو کو په وړاندې باندې مؤثره مبارزه وکړي او یو د دیموکراسي پر بنسټ یو ښه حکومت ولي په افغانستان کې رامنځته کړي، چې دا یو هم
لدی وړاندې هم ګڼو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي، خو ځینو سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او له افغانستان په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو ویستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بللی دی. د د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولیږدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یوه ټولګډوډه حکومت جوړېدو ته لار خلاصه شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه د ښاغلي غني تک دا پلان خراب کړ. محمد اشرف غني بیا د دیني واکو او له ده سره د واک د شریکېدو د پلان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو ته غوښتي او شمیر افغان میرمنو د کتابونو د مطالعې کمپاین پیل کړی. دغو میرمنو چې له څو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغو اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونو پاتې نجونو او ځوانانو د مطالعې لپاره د واټ اعتراض او قدرت په نوم د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړی. دا کتاب رامین کمانګار او شهیر سیرت لیکلی. د دواړو لیکوالو وړاندیز مدني ټولنې ته دی چې د دولت د بې عدالتیو په وړاندې د مدني اعتراضونو وړاندیز کوي. طالبان وی د پانتونونو او خوانځیو د بیرته پیل لپاره منظم پلان تر لاس لاندې لري. زموږ همکارې د دغه کمپاین لغړو سره خبرې کړې دي او هم دا اوس را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
خیابان اعتراض و قدرت دا د هغه کتاب نوم دی چې یو شمیر افغان معترض ښځو یې د مطالعې لپاره کمپاین پیل کړی. دوی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم او له کوره بهر د دندو د بې برخې ګرځولو له امله د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه کول، اوس وایي غواړي د دې کمپاین په ترڅ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو همدارنګه له کاروبار نه بې برخو نجونو او ښځو ته د کتاب لوستلو فرصت برابر کړي او دوی همداسې بوختې وساتي. د کمپاین کوونکې له ډلې و زرافشان شریفي ازادي راډیو ته وویل، البته دا خپل خبرو کې دی وویل چې دوی غواړي په دې ډول د هغو کسانو لپاره زمینه برابره کړي چې هغوی په دومره وخت کې د هغوی مکتبونه او پوهنتونونو دروازې پر مخې تړلې دي. همدارنګه دوی وایي چې د دې له مخې به وکولی شي هغه ښځې چې اوس په کورونو کې دي او د طالبانو له لورې ورته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تعلیم ته ولاړ شي، په دې کتاب لوستلو سره دا زده کړي چې څنګه کېدای شي اعتراضونه وکړي او خپل حقونه له دولتونو نه وغواړي. د دې کمپاین یو ګډونوال زینب رحیمی له ما سره چې خبرې وکړې هغې دا وویل چې کولی سي په دې کتاب لوستلو سره د اعتراضونو زده کولو سره راتلونکي ته هیله مندې سي. د دغه کمپاین کوم توک د ازادي راډیو سره البته په واک کې نسته، خو په نورو رسنیو کې د دې کتاب د منځپانګې په اړه لیکل شوي دي چې د دې کتاب محتوا ټوله دوه برخې لري چې لومړۍ برخه یې قدرت او قرباني اعتراض کنه داریم درامین کمانګر لیکنه ده، همدارنګه دویمه برخه یې د اعتراض و اعتراض ما د شهیر سیرت لیکنه ده. د دواړو لیکوالو وړاندیز مدني ټولنې ته دی چې د دولت د بې عدالتیو پر وړاندې د مدني اعتراضونو وړاندیز کوي خو د سیاسي اعتراضونو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. دوی په دې کتاب سره غواړي خلک په وپوهوي چې څنګه کېدای شي په ټوله نړۍ کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه وکړي. البته دا هغه مسایل دي چې وحیدی امیری په هشت صوب کې د وحیدی امیری له لورې لیکنه خپره شوې ده د دې کتاب په اړه. له دې مخکې د دغو ښځو اعتراضونه ډېر کله د طالبانو له مخالفت او مخنیوي سره مخ شوي دي. وړاندې د طالبانو یو د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته ویلي و دوی ځکه د دوی مخنیوي کوي چې ښځې په خپلو دغو اعتراضونو کې له طالبانو سره شخصي عقدې پالي. سنګزای صاحب یادونه وکړم چې دا مهال په افغانستان کې څلور څلوېښت ورځې کېږي چې له پوهنتونونو او ښوونځیو نه نجونې بې برخې ګرځول شوي دي. همدارنګه نړیوال هم په دې باندې ټینګار کوي، طالبان نه غواړي چې د نجونو لپاره د کار او تعلیم زمینه بیرته مساعده کړي.
بله مننه کوم. البته نن پنځلسمه ورځ ده چې نجونې له شپږم ټولګي پورته په افغانستان کې په اکثرو سیمو کې له ښوونځیو پاتې دي. زما همکاره وه چې د ښځو د یو نوي کمپاین په تړاو یې موږ ته جزئیات راکړل. البته مخکې دغه ښځې سړکونو ته وتلې او اعتراضونه یې کول چې د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. اوس یې د کتاب د لوستلو یو کمپاین پیل کړی دی چې په هغې کې د ښځو د حقونو د مبارزې او دفاع لپاره ګڼ مسایل شته.
ژ جوان
تریکا پولیس
وجوسمی آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
سویمون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
د یو شمیر دولتي پانتونونو ځینې محصلان وایي لا هم د دوی په مخ د پانتون دروازې تړلې دي. دوی په دې اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي اوس مهال په یو بې برخلیک حالت کې دي. اخوا داسې راپورونه هم شته چې ګڼې د طالبانو حکومت د بودیجې د نشتوالي له امله د دولتي پانتونونو د پرانیستلو توان نه لري، خو طالبان دغه راپورونه ردوي. جزئیات په دغه راپور کې.
22 کلن مسعود شریفی نابینا او د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای لډی رستون جو سراسر وټونی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ته بریالی شي. دغه په خبره اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی او آزادی رادیو سره په خبرو کې اوسنۍ وضعیت او پوهنتونونو تړلې پاتې کېدل د ځوانانو لپاره له مرګ سره پرتله کوي او وای ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې.
دانشگاه پوهنتونها فعلا درایشان بسته است، دانشجویان نمیتونن برن درس بخونن، این خودش یک چالش است.
دا چې پوهنتونونه تړلې دي او محصلین پوهنتون ته نشي تللی دا یوه لویه ستونزه ده او کېدای شي په یوه سرخوږي بدله شي. زموږ ډېری بااستعداد ځوانان چې پرې د ولس پانګه مصرف شوه اوس یې د زده کړو لړۍ له منځه ځي. دوه کاله کېږي چې موږ نشو کولی په سمه توګه خپل درسونه ووایو. که د یوې ټولنې ځوانان پرمختګ ونه کړي نو هغه ټولنه به هم هیڅ وخت پرمختګ مخ ونه ویني.
با استادای ما ارتباط گرفته بودیم، با کلیکولم درسی مضامین ما این رابطه را یک ذره سرتر می سازه.
ستاره دریا د اسلامی تمدن لفرهنگی مرکز غزنی ولایت څخه ده او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې پوهنځي دریم کال محصله ده. 22 کلنې ستارې آزادی رادیو ته ویل د نظام سقوط او د ښځو او نجونو ګوښه کېدل په ځانګړي ډول د تعلیم او تحصیل په برخه کې دا ضروري.
سقوط نظام و آمدن طالبان ما را در کشي
د نظام سقوط موږ په کور کې نیولي وو. زه چې په خاطر د باندې او په فرهنګي مجلسونو کې وم، په غونډو او سازمانونو کې مې ګډون کاوه، خو اوس ناڅرګند راتلونکی موږ ګواهي دا نو ما ضروري.
وقتی میبینیم که آینده مبهم ما را مثلا تهدید میکنه، این برای من خیلی آزاردهنده است.
یک محصلین در طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د پوهنتونونو ځینی استادان د بودجې کموالی، د ښوونځیو د تعلیمي نصاب او پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې بدلونونه، د استادانو د شمیر کموالی او د خلکو له راغونډېدو څخه د طالبانو ویره هغه لاملونه بولي چې له امله یې پوهنتونونه تړلي پاتې دي. ضیاءالاسلام شیرانی یو له دغو استادانو دی. نوموړي آزادی راډیو ته وویل
یو مالی مصارف برخه ده چې شاید دا یوه ستونزه وي. که موږ یوازې کابل پوهنتون د لیلیو مصارف پام کې ونیسو، شاوخوا تقریبا څه باندې 4000 محصلین ښځینه او نارینه کابل پوهنتون مرکزي لیلیو کې ژوند کوي. که افسر ډول باندې 1000 افغانۍ فی نفر حساب کړو، 4000 کې تقریبا 4000000 افغانۍ مصرف راځي. د دویم لامل ښایي د استادانو کمبود وي. موږ زندس ډیپارټمنټونه هم لرو چې هلته یو یا دوه استادان پاتې دي.
داسې راپورونه هم شته چې طالبان د بودجې د کموالي له امله د دولتي پوهنتونونو د خلاصولو توان نه لري، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپورونو پر ردولو سره آزادی رادیو ته وویل د دولتي پوهنتونونو د خلاصولو لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې دي.
نه خیر، دا زه نه تاییدوم. د دې لپاره یو منظم پلان تر کار لاندې ده چې هغه کله تکمیل شي دغه روان به ادامه پیدا کړي. د تعلیم تربیې په برخه کې او د عالي تحصیلاتو په برخه کې تلاشونه جدي روان دي ترڅو د عادي روال سره سم ټول پروسه بیرته پیل شي. په دې اړه ستونزې انشاءالله نشته.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت چارواکو آزادی رادیو ته ویلي چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د کارکوونکو د اسات میاشتې تنخواهی ورکړي او د سنبولې او میزان میاشتو به هم ورکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له پیل راهیسې دولتي پوهنتونونه تړلې پاتې دي او محصلین یې بې برخلیک دي. دا چې یاد پوهنتونونه به څه وخت پرانیستل کیږي، د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلین په دې اړه څه نه وایي.
آزادی رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ چپا 1290 په ټول افغانستان کې.
ور بشو کندوز ته. په کندوز کې ګڼ خلک شکایت کوي چې هلته په کلینیکونو کې یا په روغتونونو کې ډاکتران نشته او روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. د خلکو د خبرو له مخې د ولایت په ټولو ولسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل او مسلکي کسان نه لري، او په ډیرو حالاتو کې عاجله ناروغان لکه امیدواره ښځې له ګواښ سره مخ وي. دوی له طالبانو غواړي چې د روغتیایي ستونزو د هواري لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل، خو له کله راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده. د کندز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن اسدالله علی خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشټوالی د بیوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
موږ څنګه شپخانه ده واقعیت درته چې بعض وخت موږ خپل ځو زیاتره وخت پرزه راکړي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکړي. سم خو دوا کم بوتیا ده، دوا هیڅ نشته په کلینیکو کې، شته خو به کار نه کوي. دواګانې یو پاکټ نیم پاکټ ورکې هغه اسمانه باید داسې دوا ورکړي چې پوره دوا ورکړي انسان ته تداوي مغلته اوسي.
15 کلن ګلزمان ایماق د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د قاریخانې د کلي اوسیدونکی دی. د نوموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشټوالي تر څنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کیږي، او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو له امله څوک مراجعه نشي کولای.
همیالې ما یک پا مایده داریم، همی 420 هر چی کردیم پایش مچی نشد. دکتر آیستاتارم،
زه یو ناروغ لرم چې پشای ماته سوی ده. حوزوی روغتون ته می انتقال کرد، حال ده کابو لس بجی بستر وو، خو امکانات او درمل نو وو. بخواه که بشه خدمتون وړاندې کېدل نو عرض سوم چې ناروغ می شخصی روغتون ته انتقال کرد، او دلته په 15 ورځو کې ایراد خشل زرافغانی وخت دی. له اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربیره بله لویه ستونزه د مسلکي ډاکترانو او روغتیاپالانو نشتوالی یادوي.
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري، په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي، خو دی معاش کم ورکوي، بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې تلف کیږي. د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته. 3-4 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمي بیا د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزاتو او درملو نشتوالی ده ردوي.
ما در سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
ده. موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 روغتیایي مرکزونه لرو چې ټول فعال دي او د پخوا په شان خدمتونه وړاندې کوي. زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیاپالان هر ورځ خپلو دندو ته راځي او د خلکو په خدمت کې دي.
د کندز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه 6 دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري، او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکتران قابلي او روغتیاپالان په دندو ګمارل شوي دي تر څو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به هم ننګرهار ته ورشو. له ننګرهار د راپور لمخې چالته د چاپ صنعت او د کتاب پلورونکو کاروبار سخت زیانمن شوی دی. کتاب پلورونکي وایي چې په دې وروستیو کې د ورځیان 2-3 کتابونه هم نشي پلورلی. دوی وایي اقتصادي ستونزې او د پوهنتونونو تړل کېدل د دې کار لوی عوامل دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې په کې له پېښوره وروسته د کتابونو د خپرولو یو شمېر ټولنې رامخته شوې وې او په سلګونو عنوانو کتابونه یې خپاره کړي ول. خو په تیر یو نیم کال کې چې د کورونا د وبا له امله پوهنتونونه رخصت شوي ول، د کتاب په بازار یې سخت منفي اغېز کړی و، خو د کتابونو د چاپ لړۍ نه وه درېدلې. خو اوس چې تازه په افغانستان کې طالبان واکمن شوي، د کتاب خپرولو لړۍ په ټپه درېدلی او کتاب پلورونکي د کتاب له بازاره شکایت کوي. په جلال آباد کې ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې فعالیت کوي، تر دا مهاله یې تر 600 عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي دي. د دغه ټولنې یو تن مسول زید الله د کتاب په بازار راته وایي
کومو باچې ما سره اخلا او د سره پنتون رخصت شو نو د سره دمو کاروبار یو سنا سچې نیم په نیمه ودرېد خو د روسي وګ چې د روسي تحولات راغله او نظام بدل شو د سره د ممرونو معاشات ودرېد هغه محصلین چې مخکې ام وظیفه کوله او تر څنګ یې پنتون نه ویل هغه بشارګان پنتون نه پرېخوسته نو سنا سره د روسي تحولات ډیری افغانان په رواني ناروغۍ مخته کړو بیچارهګان د کتاب نم ډیر وړاندې شول درې کتاب اخلي نو وای چې موږ غوښتل مطالعه نشو کولای لکه څنګه چې مخکې کوله په دې دوه نیم کالو کې بیا په روسي و کې کتابونو چاپ لاړې خو مکمل ولاړه ده
مومن کتاب پرندوی ټولنه چې د تیرو اوګدو کلونو راهیسي کتابونه خپروي او پر ننګرهار سربیره یو شمیر نورو ولایتونو کې کتاب پلورونکو ته خپل خپاره کړي کتابونه لیږي د دغه خپرندوی ټولنې مسول نجیب مومن وایي په جمهوری نظام کې به دوی هر میاشت تر 15 عنوانو پورې کتابونه خبرول خو له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسي چې نظام بدل شوی یو کتاب هم نه دی خپور کړی
د چاپ بازار خو فلحال اوس زرتویم په ټپه ولاړ دی زمونږ د چاپچاري چې دي د مومن خپل ټولنې دا دوه میاشتې کېږي موږ تر اوسه پورې یو کتاب نه چاپ کړی په تیر جمهوری حکومت کې به موږ هر میاش لس نه تر 15 کتابونه پورې چې ډېر به کم موږ چاپ کړل نو موږ به د میاشتې 15 کتابونه حتما چاپ کولو کتاب بازار هم فلحال ولاړ دی ځکه چې دولتي پوهنتونونه رخصت دي شخصي پوهنتونونه چې کم اخلاص دي هغه کې بس بعضي محصلونو وس کېږي بعضي نه کېږي د اقتصادي د ستونزو په وجه باندې محصل بیچاره کتاب نشي اغسته او اوس عمومي بس عامه مطالعه کتاب کمنګ درته وای نو دولت موږ دوه یا درې دانې خرڅو نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي
یوازې ننګرهار نه چې په پیښور کې هم د کتاب بازار کمرنګې شوی دی د منګل کتاب کور مسول پروفیسر اسیر منګل چې د تیرو سلورو کلونو رئیسی کتابونه خپروي او تر دا مهال یې په لسګونو عنوانه بیلابیل کتابونه خپاره کړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
جلال آباد دے کا کابل دے کا پیخور دے کا کوٹا دا 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 سے یو بل سر تڑلی دی چی یو سیما کے سبد حالوی نو ببل داغی اثر پریوزی دے خور کی خواسم دا پختو کتاب سکنا خلی خوبیا ہم او نن سبا کتابونم سوک نه چاپ کئی په پیښور کې هغه کتاب خلق اخلی چې هغه د شاعری وی چې لګ مقبولیت لري او یا هغه کتاب چې هغه د نصابی شپارسم کی وی یا بی ایس کی وی
سره لدی چې په افغانستان کې د تیرو سو کلونو رئیسی د ادبی او ذوقی کتابونو خرڅلاو کمرنګې شوی وو خو خبرندوی ټولونو به د پوهنتونونو او انسټیټیوټونو لپاره د ټاکل شوي نصاب کتابونه خپرول چې د کتاب بازارې تر یو حده ګرم ساتلی وو
ستاسو له پیغامونو
زایات خان مې خیال د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم د دې کرکټ په بریا سره د ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه دا چې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم السلام علیکم
حبیب ثابت پنوالیم یو تن د پکتیکا ولایت و می ولسوالی وشبن کوي زموږ په ولسوالی کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل ډیری خلک لګړن سند سره مخ دي که څوک غواړي د خپل خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي هلته په ډیر کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدمات څخه به خو به برخي هیڅ یو دولت په دغه برخه کې زموږ ولسوالی ته پام نه کوي نو د آزادۍ رادیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته فهملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکي مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یوه غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکي مامورینو لکه د مکاتبو معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جیګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو شرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.